السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاري میر احمد صافه مختوري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د سینا مشر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د شر وتلو پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړه افغان ځواکونو د کندوز د دشتي ارشي ولسوالي له مرکزه طالبان په شا کړل او د امریکا ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید مسله وڅېړله د خبرونو تفصیل د امریکا په سینا کې د اکثریت مشر میچ مکانل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداری ورکړ مکانل پروند سینا غونډې ته وویل چې دا اقدام شایي ډیر خطرناک وي
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
لا افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشاله کړي چې زموږ زیان وړي. په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې. طالبان د سولې تړون ته ژمن نه دي. د افغانستان څخه وار نه مخه زموږ د ځواکونو استل به تر هغه بده پایله ولري چې په 2011 کې اوباما له عراق پوځیان وایستل.
تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په دغو دوو هیوادو کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمیدو اعلان وکړي سناتور مکانل څرګندوي چې د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پرېښودل به وګڼل شي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کندوز د شتي ارشي ولسوالي د مرکز د بیانولو خبر ورکړ اسدالله خالد نن ولسی جرګې ته وویل
د کندوز ولسوالي د شتي ارشي
په کندوز کې طالبان د شتي ارشي ولسوالي بازار ته نن وتل د خدای شکر دی مخکې تر دې چې زدل تر شم دا ځای مو بیرته ونیو لا څو ساته بدلونونو پرته بل څه نه وو
تر دې مخکې د کندوز سیمه ییز چارواکو له طالبانو څخه د دشتي ارشي د ولسوالۍ د مرکز د پاکېدو خبر ورکړی و دشتي ارشي ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر دا غوښتنه د افغانستان لپاره په جینوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړې ده ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په جینوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر څرګندوي په هغو ماشومانو کې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي 80% کې نجونې دي د ازبکستان هوایی چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر له مخې د ازبکستان د هوایی چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تګ یو لار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وشوې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تګ ولاره د اعتراض په ډول بند کړه او له پولیسو سره یې شخړې وکړې یو افراطي مولا چې د دې اعتراضونو مشي کوي له حکومت غوښتي دي چې د فرانسې سفیر وباسي او د فرانسې پر مالونو بندیز ولګوي د پاکستان د کورنیو او دینی چارو وزارتونو وبخشي وزیرانو تیر شپه د دې دلیل مشرانو سره خبري وکړي او شمنه یې ورکړه چې پارلمان به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع وڅېړي حکومت په ورته وخت کې د فرانسې د مالونو د بندیز ژمنه ورکړه خو دا معلومه نه ده چې دا به له فرانسې څخه د وارداتو په ګډون وي په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډانلډ ترامپ د پاتېدو لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي د له خپلو جګپوړیو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ډانلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې چې د ده یو شمېر سلاکاران مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوی درسیز مارک میلی هم پکې و پوښتنه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو کې به په راتلونکې اونیو کې برید وشي څرنګه به وي. د ورځپاڼې په باور د غونډې برخوالو ولسمشر ټرمپ ته د برید کولو مشوره ورنکړه او خبرداری ورکړ چې داسې هڅه د ټرمپ د کار په روسي اونیو کې شایي یوه لویه ستونزه رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دي چې سلاکارانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته احتمالي صحنه انځور کړه او ټرمپ پریکړه وکړه چې دا کار ونشي. او روسي خبر ده چې څلور فضانوردان سپیکس اکس سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته ورسول. دا لومړی ځل دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز یا ناسا د روسي له سپوږمکیو پرته دا کار کړی او غواړي چې په دوامدار ډول دې ته ادامه ورکړي. د سپیس اکس سپوږمکۍ پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له لویدیځ څخه د اوهایو د ایالت پر سر فضا ته واستول شوه او دې سفر 28 ساعته وخت ونیو.
احمد شیبرو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او اکثریت یعنی جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه.
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan da amrikai zo kuno jarwatal zbug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshal akri chiz mug ziyan wari.
د افغانستان دفاع نوماند وزیر اسدالله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل مکاري پروګرامونه تشریح کړل او د سولې په مسله هم خبري وکړي.
مطمئن نیستم کی مذاکرات نتیجه بتا ولی به ایمانا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
نور مهم مسائل هم لرو په دویمه نیمایی کې به د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګولی اچار تفریح خبرونه واوري. ازادي راډیو ته غوږ استرازول لمړي مطلب ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او د اکثریت یعنی جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم ویلي وو له افغانستانه په چټکۍ وتل به د امریکا متحدین زیانمن کړي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به را سره جزئیات شریکوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هغو اندېښنو ته په پام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی او د امریکا د دفاع د نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر د وروستیو څرګندونو په سر راپورته شوي وایي له متحدو ایالاتونو او د افغانستان په ماموریت کې ښکېلو له خپلو نورو متحدینو سره له نږدې په تماس کې دی. ستولتنبرګ وایي ناتو افغانستان ته پر متحدو ایالتونو د 2001 کال تروریستي برید وروسته د دې لپاره تللی چې دا مسله یقیني شي چې دا هیواد بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل نه شي. هغه ویلي چې له اروپا او ورهاخوا په سلګونو زره سرتیرو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه دغه ماموریت مخ ته وړی چې له زرو زیاتو یې هم د دې ماموریت لپاره خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي اوس دوی له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي. نوموړی وایي شاوخوا 40 کاله ناتو او متحدینو یې په افغانستان کې تیر کړل او نور نه غواړي چې د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو په عین حال کې که له افغانستان ځواکونه ژر او له هماهنګۍ پرته ووځي ښایي تاوان به ډیر زیات وي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل شي او ترهګر له هغه ځایه زموږ پر هیوادونو حملې پلان کړي. هغه زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په عراق او سوریه کې خلافت ړنګ شوی ښایي افغانستان کې بیرته ځان سنبال کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د جمهوری پالو مشر میچ مکینل هم له وخته مخکې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. هغه وایي
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan ad amrikai zwakuno jar wa talz bug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshala krichiz mug ziyan wari. Pa Afghanistan ke shkhri ziyat shwi. Taliban da soli tawrin tajman nadi. La Afghanistan khawar na makha zmug da zwakuno istalba tar haga bada payla wali che pa 2011 ke Obama la Iraq pawzian wistal.
د ناتو د سرمنشي د رسنیو د دفتر لخوا ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پانه کې د غرض ویل شوی چې ناتو او متحدین په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د دغې پروسې د یوې برخې په توګه ناتو په افغانستان کې خپل حضور ډیر عیار کړی او وایي چې په دې هېواد کې به د خپل حضور په اړه غور کولو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې 2000 سرتیري برخې لري چې له نیمایي زیاتې له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي.
ازادي راډیو ته غوښتل نوریاس نوري و چې د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د څرګندونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل. یون ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر هغه مخکې د امریکا د سنا جرګې مشر مچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه. په همدغه تړاو باندې د شخړو او د سولو د سولې د مطالعاتو متخصص همدارنګه کار او خغلی مشتاق رحیم همداشه به د ټلیفون په کرخه سره خبرې کوي. رحیم صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تازه داسې پریکړه کړې ده چې له افغانستان به د جنریټر 15 نور ځواکونه باسي. یوازې 2500 امریکایي پوځیان به پاتې کیږي. دغه تازه پریکړه ګڼ خبرګونونه پارولې دي. تازه د ناتو سرمنشي ویلي چې دغه پریکړه به ډیره ګرانه پریوزي او دوی اندېښنه ښودلې. څه فکر کوي امریکا خو له مخکې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې ده، اوس چې عمل کوي متحدین یې په خاصه توګه ناټو ولې اندېښمنه ده؟
زه فکر کوم چې په لومړي کې خو د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هېواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلیک چې هغه کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوي چې را پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت زمانه وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شوی ولې چې که تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې دا خبرګون راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی، او دغه په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکر وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې دغه راډیکال یا تونلارې برخورد چې و چې خودسری پریکړې کولې له هغې څخه را وګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړې وکړي.
مننه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل، ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. د القاعده د رهبرانو د وژل کېدو او له طالبانو سره د اړیکو راپورونه هم راغلي دي. تاوتریخوالي خو ټول ګوري چې په افغانستان کې ورسره بل زیات شوی دی. څه فکر کوي دې ته امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که و به هڅوي چې بالاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابته شوه چې طالبان په هر حال د جګړې مشینري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغې حده پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې د دوی کم غوښتنې یا کمې تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ او تاسې د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي. د دې نه علاوه راستر بدلون نه راځي، اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم وړي ولې چې نو غواړي چې دا کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي. خو په ټوله کې دا شدت به په خپل حال روان وي. یوه توقع چې شنون کې لري په امریکا کې هم دا نظر دی. بایدن ګرچې اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې پس له دې چې ټاکنې ګټلې یوه خبره هم نه ده کړې، اما صرف دومره یې ویلي دي چې موږ وځو او البته وتل به مسؤولانه وي او تړون به داسې وي چې په افغانستان کې د ټیکاو بحث مطرح کړی دی. نو که طبیعي خبره ده تمدا ده چې هغوی به بیا کتنه کوي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان به خپلې جګړې لاس واخلي او د دې نه زیات شدت توقع هم نشته دی.
مننه غواړم آخر کې وپوښتم چې د ټرمپ دغه ټول خبرې او کومې پریکړې چې کړې دي دا که تطبیق شي د جنریټر 15 او چې کله نوی حکومت راځي د دغو پریکړو د بیرته ګرځېدو څومره امکان شته، او دغه فشارونه چې اوس دي د ناټو، فرانسې، د نورو هیوادونو د اندېښنو په ارتباط باندې به چې په افغانستان په اړه لري څومره یعنې د امریکا نوی حکومت واڅوي چې د افغانستان په تړاو باندې واقعا جدي بیا کتنه وشي؟
ګوري که تاسو د بایدن بیانیه د ټاکنیز کمپاین په لړ کې او د هغې نه وروسته وګورئ نو په دواړو حالاتو کې د دوی ټینګار دا و چې دی به د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همغږي بیرته را پیدا کوي کومه چې د ټرمپ له کبله لاسه وتلې وه. همداراز نړیوال تړونونه چې امریکې کړي دي هغې ته به درناوی کوي او بیرته به بیا کتنه کوي، لکه د پاریس تړون یا د ایران سره چې کوم 15 هیوادونو تړون دی چې په دې لړ کې د طالبانو سره تړون هم یادونه کېدای شي. اما دا چې دغه کوم شرایط چې دي او دا شرایط پر ځای شوي دي که نه دي، دې ته به فوق العاده دوی کتنه کوي او د دې په رڼا کې به هڅه کوي چې طالبانو سره په داسې یو چوکاټ باندې موافقه وکړي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، د القاعده بحث چې مطرح دی دا له صحنې څخه ووځي. نو کتنه به کېږي البته په جزئیاتو باندې. په کل کې زه دا تمه نه لرم چې دوی به د سولې تړون څخه د وتلو یا د سرغړونې بحث مطرح کوي، ولې چې امریکا او جو بایدن بالخصوص هغه نه غواړي چې نور د امریکې نړیوال اعتبار ته تاوان ورسیږي. نو بنا ان په جوس کې طبیعي خبره ده چې یو څه کتلې به کېږي، اما په کل کې فکر کوم چې دوی به دغه تړون ته ژمن پاتې کېږي.
ډېره مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو متخصص او کارپوه مشتاق رحیم و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو همدارنګه د امریکا د متحدینو د تازه غبرګونونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي روانه اونۍ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغانستان ته راشي. ښاغلي صدیقی نن په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل. په دغه سفر کې نوموړی له ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت له یو شمېر نورو مشرانو سره ګوري او تر ډیره به خبرې هم د اقتصادي همکاریو په پراختیا راټولي وي. خو نوموړی وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به تر لیدونکو کتنو وروسته شریکیږي. اجمل تورمان د ښاغلي صدیقی دغه خبرې ریدلی او د کابل استودیو ای جزئیات را سره شریکوي.
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان به روانه اونۍ پلازمینه کابل ته راشي او د افغان حکومت له مشرانو سره به وګوري. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وکړي. ښاغلی صدیقی که څه هم د دغه سفر ورس کار نه کړه، خو مخکې تر دې یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي ټاکل شوی چې عمران خان د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد کابل ته ولاړ شي. د ښاغلی صدیقی په خبره په دغه سفر کې به نوموړی له ولسمشر غنی او د افغان حکومت له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري چې تر ډېره به خبرې د همکاریو پر اختیار راټولوي. خو نوموړی وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به یې تر لیدلو کتنو وروسته شریک شي.
موضوع صلح بدون شک یکی از موارد بحث خواهد بود.
د سولې موضوع به بلا شک چې د بحث وړ یو موضوع وي. موږ د دولت په توګه د افغانستان خلک تل د دې غوښتونکو چې افغانستان ته سوله راسي، خو تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ ستونزې لرو او غواړو چې دغه ستونزې په خپل مدیریت او مشري حل کړو. نو اجازه راکړئ چې دا سفر وسی.
اجازه بدین که سفر صورت بگیره.
کابل ته د عمران خان د سفر او په ځانګړي ډول افغان مشرانو سره په دې اړه د خبرو په اړه ویل کیږي چې نوموړی به له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قطر کې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي او د حکومت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته کابل ته راغلي وویل
دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت او د حکومت مرکزی پلاوی ډیر هڅه کوي او کړي دي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي. زموږ د مرکزی پلاوی یو شمیر غړیو د شخصي مسایلو لپاره کابل ته سفر کړی، خو پلاوی لا هم په قطر کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود تیره ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رارسېدلی او د افغان حکومت د سوداګرۍ او اقتصاد وزارت له چارواکو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو او ریم دارنګ ازادي ریډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د نړۍ هر ځای کې چې یاستې، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد نن ولسی جرګه کې د خپلو کاری پروګرامونو تشریح وکړه. ښاغلی خالد د نوماند وزیرانو په ډله کې نن ولسی جرګې ته معرف شوی دی او تمه ده چې د همدغو نوماند وزیرانو لپاره د رواني اونۍ په پای کې د باور یا نه باور رای وکارول شي. ښاغلی اسدالله خالد تر ټولو مهمه خبره دا وکړه چې ډاډه نه ده چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو ده وویل د سولې د خبرو مخالف هم نه دی. پدیاړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د سرګندونې د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. وی ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او موږ وکولی شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغې پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپټمبر په 12مه پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. اسدالله خالد غشن افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو دا امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچېرې دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه مهال شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي د هم ویلي دي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا مهال په افغانستان کې له 3500 تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اټومي تاسیساتو د بریدونو په تړاو له خپلو نږدې همکارانو سره خبرې کړي دي. دا ځینو امریکایي رسنیو راپور کړي. دا چې جزئیات څه دي نوریاس نوري ته به غوږ شو.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درسې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کارونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډېر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه یې تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6مه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په نسبت هلته د زیتونو حاصلات د پام وړ زیاتېږي. د دوی په خبره سږ کال به شاوخوا 500 تنه زیتون د کانال له باغونو ټول شي. باز محمد عابد او نور جزئیات.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسؤلین وایي چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 سل هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوي ول چې د کورنیو جنګونو له امله یې یوه برخه تخریب شوې وه چې اوس یې اندازه 1120 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤول سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به د دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 تنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 تنو نه وي اچار جوړ شي او د باقي هغو نه یې تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي دپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به په راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوي وو نور به هم وکرل شي.
د هډې فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو سګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومانو لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړې وای
خمبي و تر ماتول کیږي دا خپل کیږي د غدانې زمونږه کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو دا دانې دا او تا کوچان او دا زی خلکو مالونه شي دا تر ثندي او دا ور باندې خوري ځینې کسان د سشتہ چې راځي او دا ماشومان نه پوهه ماشومان دي دوی د لخت دي د شنې لخت راماتي دا وړي کور ته د سوخت لپاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وای چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوي او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي.
باز محمد عابدو په ننګرهار کې د کانال د باغونو د زیتونو د حاصلاتو د زیاتېدو راپور یې رالېږلی و. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه ووایي.
د ناټو سرمنشي نن له افغانستانه د ناټو ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداری ورکړ. یان ستولتنبرګ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ډیر ژر به د امریکایي سرتیرو لویه برخه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ. اسدالله خالد نن ولسي جرګې ته دا خبره وکړه. د ماشومانو د ملاتړ دفتر له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې له افغانستان سره د پهونی په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر د غوښتنه د افغانستان لپاره په جنوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړې ده. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ په جنوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته د جنوري له میاشتې الوتنې پیل کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته تګ ولار او روسه تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه باسي. په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ ته پاتې دوه لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي، د خپلو جګپړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده. او څلور فضانوردان سپیس اکس پوښمکې نن د مځکې مدار ته ورسول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پایلوبه نن په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بوست، ام البلاد، سپینغر او بالاحصار ټیمونه برخه لري. د ښاغلي پیمان په وینا دواړه ګټونکي ټیمونه به نن وروستۍ لوبې ته لاړ شي چې سبا به ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال غوره لیګ د شپږو ټیمونو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د هیواد د فوټبال فدراسیون د پنشیر د فوټبال لوبغاړي او روزونکو روزي. د پنشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور احمد احمدی وای دغه لوبغاړو روزونکو ته د پنشیر په مرکز بازارک کې د مارشال محمد قاسم فهیم په لوبغالي کې روزنه ورکول کیږي. په دې روزنیز پروګرام کې د پنشیر د وول سوالیو او د دغه ولایت د مرکز د فوټبال لوبغاړو او روزونکو ګډون کړي. او د فوټبال اروپای اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمنی او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمنی لپاره دا لوبه لوی ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له سیالیو څخه لوتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د نړۍ له یو غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. جرمنی چې د شنبه په ورځ اوکراین ته درې په یو ماتې ورکړه د نن شپې په سیالۍ کې د خی لوبې تمه لري. ټاکل شوی و چې اروپا د فوټبال جام سیالۍ سکال تر سره شي خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله دا سیالۍ یو کال وځنډېده.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژړند ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغ راست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړکړي او زمرسرین ارسلای وړاندې کوم.
د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کېدای شي د دوی ګډ ژوند وشړېږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیزې لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خوده، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغو پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د ویزیان من شوې میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چېرته ځې، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدور یې. نو د هېڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم او په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تېر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانۍ به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه یې خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چېرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ترېنه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کاله وړاندې له خوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبروي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوریده، خو داسې ښځې هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاده مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بلاخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما ښځه او ماما مې د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله و. ماما مې خپل ښځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې وه چې خپلې خویندو سره به چېرته نه ځي، خو زما د ماما ښځه چې و دغه خبرې نه منل او پټ د ماما نه مې خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ مې ماما خپله ښځه له خپلې هینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللی وم. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور مې ماما خپله ښځه د پلار کرم نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول.
خدای تعالی ښځه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي، چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو ځل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزې د خبرو لاري ل خپل میرمن سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کړه تللې و، زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم. ما ورته ویل چې چیرته تللې وي، خغره ته منکر شو د تللو یې څونه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غواړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ شي. خدا چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همدا سی وتیر وطن وکړه، کور ته راغلم، میرمنه مې روغته، ورته ومې ویل زما اوستا ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود، یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیز ارواپوهنې اروپایي ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې څېړنې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلې چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړې چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي. زه فکر کوم څو دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه راز وایي کېدای سي د دوی ګډ ژوند وشړېږي، دوی ته ګڼې ستونزې پیدا سي، ګڼې ربړې پیدا سي، یا هم کېدای سي دوی د مسله بل چا سره شریکه کړي، یا هم کېدای سي په دوی باندې ځینې محدودیتونه وضع سي. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک کړي، په ځانګړي ډول له خاوند یا مېرمنې سره.
د ښځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوي غټ شیانو رانیول، نوي کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل اړین نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیر داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې. د ښځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دوی په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردک یم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک په خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راز پټول کومې ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده، دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس آغلی محبوبی بابکرخیل څخه واوري. له هغې سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل مرکه کړي.
اغلی بابکرخیل، د خزي او خاوند ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومې پر ځای دی؟
لومړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. یعنې واده وشي، هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیاوو او خوښیو لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ لاره هواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي، لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کیدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې په وړکتوب کې ودونه کوي، دا هم یو لامل کیدای شي. بل فقر هم کیدای شي، بېسوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل آخره دغه بې باوري د ښځې او خاوند ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي، چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونو باندې هم اغېز شیندي. هر کله چې د ښځې او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات ولري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپله د کورنۍ د منځ تلو عامل دی. دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او وروستۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده، او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. دا د دې لپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان دې وطن ته جوګه کی، باید د شخړو مخنیوی وشي، په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي، دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د دې خبرونې په پای کې دې نتیجې ته ورسېدو چې کچیرته د ژوند ملګري په یو بل پوره باور ونه لري، له یو بل نه به خبرې پټوي، او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند یې تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي. د نیمې نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگواریدونکو سلام، خدای متعوده او خوشحاله لره. په ژمی کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، گاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږ دي. او دا دعاوې کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د موږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوربو.
په خبرونو کې ګډوډ خبرونه دغه دي:
نتاقان،
خدمت الله، وران کار،
او زه بالا شمه.
د خبرونو سرټکی:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزیږوي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول.
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي.
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه. د خبرونو توصیل:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزیږوي. د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی. خبر زیاتوي چې د پارک سینما بچای به خامخا څو منزله مډرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بله ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړ شي. په خبر کې ویل شوی چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسېدارو په زړه کې لکه د زاړه اغزي ښخه وه. نورانول او د تاریخ کندې ته ګزارول یې حتمي و. د پارک زړې سینما په مړینه یوازې څو تنه پوډریان خواشینی او د پارک سینما په پارک کې له دې غمه پوډر وهي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول. بی خبر آژانس خبر راکوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیده نو مخ یې په کراچۍ والا ورواړاوه او دومره یې وزغلول چې زړې چپلۍ او چپلکې پر ځای پاتې شوې. خبر زیاتوي چې هر نوی چوروال راځي نو یو ځل خپل ډک زړه په کراچۍ والاو تشوي او وزغلوي. دا چې دا ځل به بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده. خو د کراچیو کارپوهان وایي چې دا هسې زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي. څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي.
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي. د بې خبر اژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې چوروالۍ بیا د ښار په څلور لارو اخته ده او غواړي هغه ګنجونه چې تیرو حکومتونو هلته خښ کړي راوباسي او ښار پرې آباد کړي. خبر وایي چې دا ډول ډیرو چوروالانو څلور لارې ورانې او آبادې کړې خو څه یې ترې بوت نه کړل، ځکه دا ورانول آبادول د بودیجو د وهلو لپاره وي، نه د کومې اوږدې مودې پلان له مخې چې یو ځل آباد شي او څو کلونه کار ورکړي. همدغه د خاورو لاندې باندې کول هم بې ګټې نه وي، لکه چې وایي برکات په حرکت کې دی.
او د شمو تجارت خپایله ورکړه. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې له همدې عمله ډېرې زیاتې شمې هېواد ته راوارېدېږي او بیا دلته د شهیدانو په یاد بلیږي. خبر زیاتوي چې له دې نوي موډ سره که له یوې خوا د شمو بلولو میلې جوړېږي نو له بلې خوا یې له هرې اوښکې تویدو سره څو ډالره د ځینو جیبونو ته لویږي. د سوداګرۍ چارو ماهرین وایي که د مرګونو لړۍ هم داسې روانه وه نو له تابوتونو علاوه به د شمو په سوداګرۍ کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي او بیا به یې خلک لکه د هندوستانیانو حق و ناحق په لارو او کوڅو کې هم بلوي. خبرونه همدومره وه.
اوس دا هم واورئ. وسړیا کورونا را روانه ده.
آوازې خویدی نو څه وایو؟
کاشکې د لږ وړو غوړي او نور شیان را وړي وای، بیا به نه پیدا کیږي.
په څه شي به یې راوړم؟ هغه څو روپۍ مو چې درلودې هغه خو مو په هغه پخوانیو آوازو له لاسه ووتې.
د لاس مینځلو شیان خو راوړه چې لاسونه خو ورته مینځو.
له ټولو ښه دا ده چې کور ته لرګي واخلو چې کوټه توده یې کورونا تاثیر نشي کولی.
د مالټو او سنتروم غمه وکړه، مڼې انار ذخیره کړه. وایي چې میوې څوک خوري نه یې نیسي، که یې ونیسیم پیښه تیریږي.
دا دې سمه خبره وکړه، خو چې پیسې نه یې مالټې او سنترې به پسې شي واخلم.
په خیښانو یې واخله. ورته ووایه چې غوټۍ ته په زمستاني کې ټوله تازه میوه راوړي، ویټامینونه او د قوت شربتونه راوړي. د غوټۍ جامې اسې ډېرې دي.
خدای دې په نس مړه که په دې هوښیارۍ. سم د افلاطون عقل در سره دی. زمستاني څه کوو؟ دغه په ځای د تازه میوې، ملټي ویټامین ګولۍ، ویټامین ډي او نور د مینځلو شیان راوړي. ته ودرېږه چې زه زنګ ورته ووهم.
او چې تر اوسه به یې څه اخیستم نه وي.
ته غلی شه. بله، وعلیکم سلام. او اورم اورم. ښه، شکر د تاسې سال دی. زه شکر دی چې ښه. غوټۍ ښه ده خو له کرونا ډارېږي. نه پوهېږم، خو ډېره ته ډارېږي. وایي کمزور یم. زه زمستاني څه کوې مه پسې ګرځئ. نو چې بیا ډېر کلکې د جامو او نورو شیانو په ځای تازه میوې، لیمو، نارنج، ادرک، مالټې، ویټامین ګولۍ او ویټامین ډی راوړی. هو، د دې لپاره چې د کورونا دویمه څپه را روانه ده. غټې وای چې دا شیان وخورم او جوړه پاتې شم. ډېر ډېرې راوړی، اوس خو ژمی دی، نه خرابېږي. هو، په میوو کې مالټې، سنتری، کینو، انار، مڼې، کیوی، اناناس او نور چې مقصد ویټامین سی ولري. هو، خیر یوسی، خیر یوسی، هیڅوک مه ورسره راولئ، په موټر کې راواچوه او ته ورسره راسپور شه. بس خیر و خلاص، هسې هم کورونا د بیروبار ښه نه دی. زه په مخه دې ښه. والکه کریټونه پرې خالي کوه چې ورستې در نه کې ګوره. هو، زه د خدای په امان، په مخه دې ښه.
سړیه، کاشکې دې د غوښو او د وریځو هم ورته ویلي وای. دا میوې به په څه شي پسې خورو؟
زه دومره سترګې خو به دوی هم لري که نه.
ځینې وخت د مقررې لپاره دغه ډول ازموینې هم اخیستل کېږي، پام وکړئ. عامر صاحب، د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه عامر صاحب، مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي؟
عامر صاحب انګری کړی ده؟
نه معلم وو، لام دې عمله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورناخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستل شوق دی، دا ټول عمرې په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي.
دا خو ډېره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کېږه، آسانې پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نه شم ورکولی.
ساده کېږه ما، ډېر ښه چانس دی درته، که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحانه ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم، آسانه پوښتنه در څخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګري پوښتنې در څخه وکړي.
نو چې آینګري نه ده کړې، د آینګري په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان آسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دې چې هر څه ورته وویل ویې وایا، دای نه پوهېږي چې صحیح دې وویلی که غلط، په پټو سترګو دې کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور به شم.
یو ځل بیا ستړی ماشی، په خیر راغلی.
خیر یوسی صاحب، مننه.
ورخطا کېږم، سختې پوښتنې نظر څخه کوم، یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي. دغه ډول امتحان اخلم، پوه نه شوې؟
پوه شوم، خو د امتحان له نومه وېرېږم. کاشکې دې نوی راڅخه اخیستی.
مه وېرېږه، چې امتحان وانخلم زړه مې چوي. پوه شوې که نه؟
پوه شوم صاحب. ښه، زه نو پیل کړه.
تیار یې؟
هو صاحب.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګري کوې؟
صاحب، له شلو کلونو راهیسې.
ډېر ښه، د آینګري د سامانونو نومونه راته واخله.
ښه صاحب، سندان، چکوش، کورا، دمپخ، آهنګیر، رینا، بورنده، تیشا.
بس 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 بس، کامیاب شوې. ځانو په ایمانداری سره به دې کار کوې.
خیر یوسی صاحب، په سترګو.
اوس دې موچی او په بایسکل ساز پسې دې بیا نانوای ورشي. عامر صاحب معلم وو، د امتحان اخیستلو شوق لري، نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.